ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنيري ما او پدغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو په لومبي د دې وخت خبرونه و د خیبر د تیرا په باغ بازار کې د وسلوالو ترګزمی ورستو ځای خلکو مظاهره کړي او د سوداګرو اتحادیه وایي چې حکومت دې د وسلوالو مخاوني سي د بلوچستان پونتون استادانو له درو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد احتجاج پیل کړی دی او د ایران د بارنو چارو وزارت وایي چې په ریاض کې د سفارت بیا پرانستو چمتووالي لپاره یو تخنیکی پلاوی سعودي عرب ته رسیدلی دی د خبرونو تفصیل د خیبر د تیرا په باغ بازار کې د وسلوالو ترګزمی ورستو ځای خلکو مظاهره کړي او د سوداګرو اتحادیه وایي چې حکومت دې د وسلوالو مخاوني سي د تیرا د سوداګرو اتحادیه مشر شیر محمد افریدی پرون مشال لیډو ته وویل چې ورځ مخکې په باغ بازار کې د وسلوالو د درنو وسلو سره ګرځېدلې چې خلک یې یرولې دي دغه په وینا کې حکومت د دې وسلوالو مخاوني کې نو احتجاجونه په پیل کې د اپریل په لسمه د دې وسلوالو تر راڅرګندېدو وروسته په باغ بازار کې خلکو مظاهره کړې او پر ځای انتظامیې د غیر قانونو وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړې دي پولیسو تصدیق کړی دی چې دا کسان د توحید الاسلام زخخیل بازار امن تنظیم غړي دي د پاکستان حکومت د ترګرې په وړاندې جګړه کې د امن تنظیمونو په نامه وسلوالو ډلو ملاتړ کړی و خو معلومه نه ده چې آیا توحید الاسلام د حکومت ملاتړ ډله ده او کنه د خیبر پختونخوا د سوات په مرغزار کې پرون د یو کور درې خزي او یو ماشوم په ډزو وجل شوې دي دغه کسانو کورنۍ مړی په سیدو شریف کې د احتجاج په توګه د سړک په غاړه خې دي دوی د ملزمانو د نیولو غوښتنه کوي د سیدو شریف د پولیسو مشر ډي اس پي عطا الله نن رسنیو ته ویلي چې دا وجنې د کورنۍ شخړې لامل شوې دي د پولیسو په وینا ډزې د وجل شوې کورنۍ زوم کړي او په وجل شو کې مرور خزه هم شامل ده پولیس وایي چې بده تړاو د دوو ملزمانو د نیولو په لټه کې دي د بلوچستان پونتون استادانو نورو کارکونکو له دریو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد احتجاج پیل کړی دی د استادانو د اتحادیې سرمنشي ډاکټر فرید اسکزي نن مشال لیډو ته وویل چې په کوټه کې د دې احتجاج له امله زده کړې ودرېدلې دي دغه په خبره تر هغه به مظاهرې روانې وي تر څو چې حکومت ورته تنخواګانې نوي ورکړي
تر دې بالا د دوک او د افسوس خبر رانسته جنن استاد پر دریاب روډ باندې سبزی رډیانی ولګولې هغه خیرات زکات او صدقې غوښتلې چې بای زمر د بچان د بار او د ادارې د بار یو څو کې د درو میاشتو د ملازمینو تنخواه په دګرانی کې نه د ادا سوې
تیر ورځ په دې اړه د بلوچستان په صوبایي سملې کې د یو بحث په وخت کې د تعلیم وزیر نصیب الله مری ویلي دي چې له وزیر اعلی سره یې هم خبرې کړې او خزانه وزارت ته هم یو لیک لیږلی دی نوموړي هیله خدا چې دا ستونزه به زر هوار شي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد ټام ویسټ د قطر متحده عرب اماراتو او ترکیې په سفر وتل دي د امریکا د بارنو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې وویل چې ویسټ با د اپریل له 11 څخه د اپریل تر 13 په درو وړو هیوادونو کې له افغانانو ځایي چارواکو او کارپوهانو سره ملاقاتونه ولري د امریکا د بارنو چارو وزارت په وینا په سیمه کې د خلکو نظرونه د دې لپاره راټولوي چې نړیواله ټولنه د افغانستان د پیچلو ننګونو لپاره د حل په لټه کې ده وزارت زیاتوي چې د طالبانو لخوا په بشري چارو کې د ښځو د ګډون محدودولو او ملګرو ملتونو سره هغوی له کاره منع کولو په افغانستان کې ستونزې لا زیاتې کړې دي د ایران د بارنو چارو وزارت وایي چې په ریاض کې د سفارت بیا پرانستلو چمتووالي لپاره یو تخنیکی پلاوی نن سعودي عرب ته رسیدلی د ایران د بارنو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د ایران پلاوی به په ریاض او جده کې د سفارت او قونسلګرۍ د بیا پرانستلو لپاره اړین ګامونه واخلي یادونه ده چې د دواړو هیوادونو بارنو چارو وزیرانو اووه کلونه وروستو د روانې میاشتې په سر کې د خپلو لوړپوړو ډیپلوماټانو د لومړۍ رسمي غونډې لپاره په بیجنګ کې سره وکتل د اړیکو د بیا بحالې دا بهیر د چین په منځګړیتوب ممکن شوی دی او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان نن د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سره د ایران او په یمن کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړې. د وایټ هاوس تر مخه په دې ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو مسایلو بحث شو. دا خبرې تر هغې وروسته کېږي چې چین په دې وروستیو کې د منځني ختیځ د دوو مهمو هیوادونو سعودي عرب او ایران ترمنځ د اړیکو بحالولو کوشش کړی دی. د دې بهیره امریکا لرې ساتل شوې وه. د ایران او سعودي عرب بهرنیو چارو وزیرانو تیره اونۍ په بیجینګ کې سره ولیدل او د کلونو خرابو اړیکو سمولو موافقه وکړه. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اورید ک پروانه خبرونه کې را سره تر پای پاتې شې نو دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د خیبر ضلع په تیرا کې خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو په موجودګۍ کې لسګونه وسلوال سیمې ته داخل شوي دي.
سره وسلې د په بازار کې ګرځېدلې دي. مقصد یې خو بالکل هم نه وي پوي. خو موږ یې کنه کنه دا باندې تمام د تیرو میدان عوام بالکل په خپایو.
د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کاروي. د بلوچستان یونیورسٹی کوټي ملازمینو د تیرو دریو میاشتو راهیسې د تنخواګانو د نشتوالي له امله په احتجاج لاس پورې کړی دی.
جنن استاد پر دریاب روډ باندې سبزی رډیانی ولګولې، هغه خیرات زکات او صدقه غشتلې چې بایز مړ د بچان د بار او د ادارې د بار یو څه وکي.
د سیمه نړیوالو هم په یو شمېر موضوعاتو راپورنه لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. روزم ګډم به موضوع ته د خیبر ضلع د تیرا ولسوالۍ چې د امنیتی ځواکونو او پولیسو په موجودګۍ کې لسګونه وسلوال سیمې ته داخل شوي دي. د تیرا د سیاسي اتحاد غړو او سوداګرو په وینا چې دغه کسانو په باغ میدان کې سپکې او درنې وسلې په لاس گشتونه کړي چې د عمل پولیس کې ویره ترخه خبره کړې ده. بلخوا د خیبر زخیلو امن تنظیم توحید الاسلام یو مشر مشال ریډو ته ویلي چې هغه د حکومت ملاتړ کوي او تیرا میدان ته یوازې د جرګو مرکو لپاره تللی وو. اخوا د خیبر ضلع پولیسو یوازې دومره تصدیق کړی چې وسله لرونکي کسان د امن تنظیم غړي وو. په دې اړه نور حال له خیبره فرهاد شینواری راکړي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پردی د اپریل په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په تیرا باغ میدان کې وسله په لاس کوم کسانو گشتونه کړي، دوی غندنه کوي او نغواړي چې د تیرا امن ته یو ځل بیا زیان ورسی.
په ټول ځینو باندې چې پښتونه دي سره له وسلې په وخت دي دوه توي باندې هم په وخت دي سره له وسلې نو په بازار کې کولم کولا اسلحه هر قسمه راکټ رانچر چې کوم دي یا نور داسې د پټانګ وغیرہ یا د ډنګرې مشینې دي دغه سره چې کوم دي د په بازار کې ګرځېدلې دي. مقصد یې خو بالکل هم نه وي پوي. خو موږ چې کوم دي کنه دا باندې تمام د تیرو میدان عوام بالکل په خپایو ځکه چې دا سره دا ویډیوګونې خو نن سبا سوشل میډیا دور دی دا ته لرې لرې پر روغ دی او دا موږ چې کوم راغونه اختار دی ټوارېشت چې کوم دي دام نه شي تلای نو موږ له کله دا باندې با قاعده ډېر غټ نقصان نه سترای راي او خلکو کې بالکل خوف او خرس پیدا شو راي.
په ټولنیزو رسنیو خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په لزګونه کسان سره د کلاشنکوفونو او راکټ لانچرو په تیرا باغ بازار کې پیاده گشت کوي او ځنې بیا په گاډو کې ګرځي. د تیرا میدان خلکو د دغه کسانو د گشت پر ضد سخت غبرګون ښودلی او په مختلفو کلیو کې مشاورتي او احتجاجي غونډې پیل کړې. د اپریل په لسمه په ملک دین خیلو لار باغ کې د تیرا سیاسي اتحاد یو غړي او جمعیت علما اسلام ځای مشر مولانا حضرت خان په مشرۍ را جوړ شوې غونډې ته خلکو ویناګانې وکړې او وسله په لاس کسانو گشتونو سره مخالفت وښوده.
لسان سولا په اسلام آباد کې ګرځول شي، په پېښور کې ګرځول شي، په نورو خارونو کې ګرځول شي، خو د شنه کمر نه ته میدان پرې لسان سولا ته مچا سړی ځون سره نه شي روړلی کروړلی شي او دغه د راکټو ډنګرو سره او ټوپکو سره خلک چرچي دا څوک روولي او بقیا چې نور د امن خراب نه کړي.
خپله خاوره
امن غواړو،
خپله خاوره
امن غواړو.
مونږ د نارام د امن دو څوک چې امن خرابوي دغه مونږ خلوب یو ان شاء الله آینده پر به مونږ د ټولو پردي د مشرون سره رابطه کوو.
د بازار زخه خیلو امن تنظیم چې توحید الاسلام په نوم هم پیژندل کیږي د دغه تنظیم یو مشر چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د اپریل په یو لسمه مشال ریډیو ته وویل چې دا د دوی د تنظیم غړي وو او تیرا میدان ته د چا پر ضد نه وتلي بلکې د خپلو جرګو مرکو لپاره هلته تللي وو. خو بیا د تیرا میدان خلکو ویلي چې دوی سپکې او درنې وسلې په لاس هر ډول تنظیمونو مخالفت کوي او د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس اوس دا د ریاست ذمواري ده چې امن بحال وساتي. د خیبر ضلع پولیسو یوازې دومره تصدیق کړی چې دا د بازار زخه خیلو د امن تنظیم کسان وو خو د دوی د گشت د مقصد په اړه لا څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپوروم اوریدونکو. او د پاکستان د دفاع وزیر ویلی دی چې تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کاروي. خواجه محمد آصف د اپریل په یولسمه له امریکا غږ سره په یو مرکه کې زیاته کړې چې په دغه اړه له بیلابیلو لارو له افغان طالبانو سره په تماس کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي دي او د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د وسلوالو ډلو پر ضد د هر اړخیزو عملیاتو پریکړه کړې ده. تفصیل یې په دغه راپور کې وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې پاکستان د طالبانو په مشرۍ د کابل د حکومت سره ښې اړیکې لري خو په ورته وخت کې اندېښنه څرګنده کړې چې تحریک طالبان پاکستان نن هم د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کاروي. نوموړي د اپریل په لسمه د امریکا غږ سره په یو ځانګړې مرکه کې زیاته کړې چې طالبان هم دا مني چې د دوحې د تړون د لاندې هغوی پابند دي چې خپله خاوره په بل هیواد کې د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمالېدو ته پرې نږدي. نوموړي زیاته کړه،
یو مې اسمخ کې زه او ډی جی آی ایس آی کابل ته تللی وو او ډېر په تفصیل مور سره خبرې شوې. د هغو محدودیتونه هم منځته راغلي وو او هغو خپله آمادګي هم څرګنده کړه چې له موږ سره همکاري کول غواړي او د توهې د تړون حل لاندې به د یو هیواد پر ضد هم د هغوی خاوره د ترګري لپاره نه استعمالېږي.
دا په داسې حال کې دا چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وسلوال بریدونه ډیر شوي دي او د پاکستان د قومي سلامتۍ کمیټې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپریل په 8 نیټه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصله کړې ده. تمه کېده چې په کابل د طالبانو د واکمنۍ سره به د تحریک طالبان لخوا د ترهګرۍ ستونزه هواره شي او د پاکستان د حکومت لخوا ټي ټي پي سره د مذاکراتو لړۍ هم روانه شوې وه. آیا افغانستان بعد تحریک طالبان پر ضد کم ګام پورته کولو ته آماده شي؟ په دغه اړه د سیاسي او دفاعي چارو شنونکي او د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي،
یو تمه وه او دغه تمه هیله ځکه لرله چې پاکستان د افغان طالبانو سره ډیر زیات مدد کړی دی، لیکن هغه ونه شو. د هغې وجه دا دی چې افغان طالبان تر اوسه پورې د ټوپک د سوچ نه، یا د حکومت سوچ لا، یا د ګاونډي سره د تعلقاتو په لړ کې هغه نمونه قدمونه نه دی اوچت کړي. اوس هغوی دغه خلک، د هغوی خصوصا لوور کیډر چې کوم دی، کامریډ نامز ګڼي یا د جهاد مرګري ګڼي، او هغوی ته یو نرمه د سهولت یو قسم لا په پټه کې فکاره باندې، لیکن دغه سیز هغوی دپاره موجود دی.
د امریکا غږ سره په مرکه کې د دفاع وزیر ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نشته. نوموړي زیاته کړې چې له افغان طالبانو سره د دوی له خبرو په ډاګه شوي چې افغان طالبان ځان له تحریک طالبان پاکستان څخه لرې کول غواړي. د خواجه آصف څرګندونې څو ورځې وروسته لاغي کیږي چې د ملي امنیت کمیټې فیصله وکړه چې د ترهګرۍ له خطر څخه د خلاصون لپاره به هر اړخیز عملیات پیل کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوردونکو مشال لیډو دغه یو سرزو بلوچستان ته چرته چې د بلوچستان پوهنتون کویټ استادانو او نور ملازمینو د تیرو درو میاشتو راهیسې د تنخواګانو د نشتوالي له امله چې کم احتجاج پیل کړی وو هغه دویم ونه هم دوام لري. استادانو د دې احتجاج له امله نه یوازې د کلاسونه تړلې دي بلکې د یونیورسټي ټولې څانګې تړلې پرتې دي. په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیم سخت اغیزمن شوی دی او دا په داسې حال کې ده چې د دوی امتحانونه هم د ځنډ سره مخ شوي دي. تفصیل د ایوب ترین پراپور کې.
د بلوچستان پوهنتون د استادانو د اتحادیې مرکزي سرمنشي پروفیسر فریده چکزی د اپریل په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د اړتال له وجې دوی د تیرو لسو ورځو راهیسې په پوهنتون کې و تعلیمي لړۍ درولو ته اړ شوي دي.
تر دې بالا د دوک او د افسوس خبر نشته چې نن استاد پر سریاب روډ باندې سبزی رېډیانې ولګولې، هغه خیرات زکات او صدقې غوښتلې چې بای زمر د بچان د بار او د ادارې د بار یو څو کې د درو میاشتو د ملازمینو تنخواه په دګرانی کې نه ده ادا شوی او دا پرز روزه ده اختر را روان دي او انجمن تاجران ته وایي چې به زموږ پر مرګرتیا وکي د شهرونو باندې ولې چې بلوچستان یونیورسيټي د دې صوبې تر ګردو غټه لو جامعه ده چې هغه نن دومره تباس ول.
په دې اړه مشکله ده پاکستان د یونیورسيټینو د استادانو د اتحادیې د مرکزی مشر ډاکټر کلیم الله بړیچ سره تماس ونیوي. نو هغه وویل چې د بلوچستان حکومت وسو شل عرب ورپی کلیز بجټ لري، خو د صوبې د یولس یونیورسيټان لپاره یوازې 2.5 ارب روپۍ د کال ټاکلې دي.
استادان پی ایچ ډی میکړي، مهنت میکړي، فارن پی ایچ ډی چې د سویډن، د ډنمارک، د یو کې راغلي، د فرانس راغلي، هغه نن پر وډو باندې تاسو یې کینو کې دا خیرات ټولې سبزیان خرڅې او هغه دا ویل چې کاش کې مجبور را او تاسو زدا ویم لاتیرو لس پر فرز مې پنځه فارن فیکلټی چې کوم ټیچر دا هغه بلاډ بیرته تیار میاشت لپاره تنخواه ده دغه صبح اسمبلی زما خاص داخلي یونیورسيټي هون کوي دې ته فند ورکي.
بلبلو ته په بلوچستان کې د یونیورسيټانو د مالی مشکلاتو ژغ په بلوچستان اسمبلی کې هم پورته شوی دی او تیر ورځ د پښتونخوا ملي او میګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری یو توجه ته لاو نوټس راوړی وو په کوم چې هغه غوښتنه وکړه چې حکومت د لوړو زده کړو لپاره په بجټ کې نه یوازې زیاتوالی وکړي بلکې د یونیورسيټانو د مالی مشکلاتو د اواري په خاطر دی زر تر ژره ګامونه پورته کړي.
پکار خدا دی چې پاکستان حکومت او زموږ صوبه خپل د جی ڈی پی لکه اقوام متحده ملګری ملتونه وایي چې 4% به تاسې د جی ڈی پی غا د تعلیم لپاره اجدي، خو بدبختانه پاکستان کې 2% هم نه اجدي. بیا د اعلی تعلیم لپاره خو 0.8% اجدي چې هغه ډیر کم دی. دارنګ زموږ ټول پوهنتونونه د مالی بحران سره مخامخ دي، تنخواوي نسته، پینشن نسته. پرموج دا غشتنه وکړه د وفاقي حکومت څخه او د صوبایي حکومت څخه چې یو بیل اوټ پیکیج دی ورکی چې کم کلنۍ بجټ ته پاغه کې دی اضافه وسی.
پر دې مهال د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر نصیب الله مری و اسمبلی ته وویل چې د بلوچستان پونتون په اړه و وزارت خزانه ته خط لیکل دي او هغه اله څرګنده کړه چې ډیر ژر به دا ستونزه مخله هوا رسی. ما د دویم ځل لپاره د دوی کیس و فینانس ډپارټمنټ ته لیږدولې دي. په هغه کې د بلوچستان پوهنتون، بیوټم پوهنتون او د ځینو نورو ادارو مالی مشکلات شامل دي. په دې ترڅ کې مې د اعلی وزیر سره هم خبرې کړې دي. ان شاء الله دا ستونزه به ډیر ژر هواره شي. بل بلو ته د بلوچستان پوهنتون د استادانو په خبره چې د تیرو درو کلو راهیسې د صوبې زیاتره یونیورسيټیانې د مالی مشکلاتو سره مخ دي او بیا په خاصه توګه د بلوچستان پوهنتون استادان او ملازمین د هرې درو میاشتو وروسته د تنخواو د ترلاسه کولو په خاطر پر سړکانو احتجاج ته اړ کیږي، ځکه چې د دې څخه له مخه هم یادو استادانو تیر کال په دسمبر کې احتجاج کړی وو، خو وروسته صوبایي حکومت د بلوچستان پوهنتون لپاره د 150 کروڑ روپۍ د ورکولو منظوري ورکړې وه. خو د دې احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان پوهنتون استادان او ملازمین یوازې د تنخواګانو او پنشن په مد کې هره میاشت 8.5 کروڑ روپۍ ته اړتیا لري.
د یو ترين راپور موریدو د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د قومي اسمبلی او سنټ سپیکرانو او زنه نورو چارواکو ته په یو لیګل شبي خط کې لیکلي چې د 2019 کال د انتخاباتو په قانون کې د اصلاحات وکړل شي. د کمیشن مشر زیاته کړې ده چې د انتخاباتو د نیټو په لړ کې د کمیشن اختیارات لپامه غورځول شوي دي او په قانون کې بدلون سره د هغې ته د انتخاباتو نیټې ټاکلو یو اړخیز واک ورکړل شي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان سپریم کورټ په پنجاب کې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیشن لخوا ورکړل شوې نیټه بدله کړې او حکم یې کړی دی چې د مې په 14 د انتخاباتو شي. تفصیل د انیس اجمل په راپور کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د اسمبلی او سینټ سپیکرانو په ګډون له ځینو نورو حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې له 2019 د ټاکنو په قانون کې د ترامیم وکړي چې دا شان انتخاباتي کمیشن د ټاکنو په اړه یو اړخیزه پریکړه کولی شي. د کمیشن مشر دا غوښتنه د اپریل په 10 په اغه لیک کې کړې ده چې په مرکز کې د انتخاباتي کمیشن ویاندې کرۃ العین د اپریل پر 10 له مشال ریډیو سره شریک کړی دی. په خط کې د انتخاباتي کمیشن چارواکو دا ټینګار هم کړی چې د عین لمخې کمیشن یواځینې فیصله کوونکې اداره ده چې د ټاکنو لپاره د ښو شرایطو د موجودګۍ یا نشتون په اړه پریکړه وکړي. په خط کې زیاته کړل شوې چې د خلکو د استازیتوب په اړه قانون ریپرزنټیشن آف پیپلز ایکټ 1986 کې انتخاباتي کمیشن ته دا اختیار ورکړل شوی و چې بغیر د چا مداخلې په یک طرفه توګه د ټاکنو نیټه اعلان کړي، خو وروسته پکې ترامی مشول او ولسمشر ته پکې د ټاکنو د نیټې اختیار ورکړل شو. په لیک کې دا هم ویل شوی چې د انتخاباتي کمیشن واک لپاره غورځول شوی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویاند سویل احمد وایي چې د کمیشن د دې اقدام مخه د ټاکنو د نیټې د اعلان پړه د حکومتي چارواکو د کمیشن اختیارات واضح کول دي. د انتخاباتي کمیشن لخوا دا خط په داسې وخت کې لیکل شوی دی چې د اپریل په 14 د پاکستان سپریم کورټ تر اکتوبر په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د صوبایي اسمبلی او انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمیشن پریکړه رد کړه. ټاکل شوی و چې د پنجاب اسمبلی انتخابات د اپریل په 13 وشي، خو انتخاباتي کمیشن د مارچ په 22 اعلان وکړ چې د پیسو نشتوالي او خراب امنیتي وضعیت له امله ټاکنې د اکتوبر تر 8 ځنډوي. کمیشن دا راست مارچ په 9 اعلان کړی و چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ټاکنې به هم په دې نیټه کیږي. د پخانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف ګوند د ټاکنو کمیشن پریکړه رد کړې وه او پر ضد یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړ. وروسته بیا سپریم کورټ د ټاکنو کمیشن ته حکم وکړ چې په پنجاب کې د مې په 14 انتخابات وکړي. د قانوني چارو پو شاب الدین خټک د اپریل په 11 مشال ریډیو ته ویل چې د اسمبلی تر ماتې وروسته د قانون له مخې باید په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي او په داسې کې د نوي قانون جوړولو یا په یو قانون کې اصلاحات کولو سره به د هیواد آئینی نظام نور پیچلی شي.
لیجسلیچر چې وی قانون سازه اسمبلی دا بالا تر وی او دا هر قسم قانون سازی کولای شي، خو سوال دا پیدا کیږي چې آیا دا یو داسې قانون سازی کولای شي چې کومه د آئین خلاف وي؟ یعنی مثلا نو سبا دی وی چې دا یو صوبه خرڅو، نو آیا دا قانون سازی بده کولای شي؟ نو هغه نشي کولای. زما په خیال کدی داسې ترمیم وکړو نو دا به متصادم وي د سپریم کورټ د فیصلې سره، او سپریم کورټ به په هر حال کې خپل فیصله پدې باندې نافذ کوي. بیا سپریم کورټ چې زیاده غسر د اختیارات هم شته، چې یو قانون د پاکستان د آئین یا د بنیادی انسانی حقوقو سره متصادم وي نو قانون هم هغه ختمول شي.
د انتخاباتي کمیشن د مشر لخوا په خط کې دا هم لیکلی شوی دی چې د آئین د 213 ماده د دریم شیک تر مخه انتخاباتي کمیشن ته دا واک تر لاسه دي چې ټاکنې تر سره کړي او د غې لپاره داسې تنظیمات وکړي چې لمخې په صادقانه عادلانه او شفافه توګه او د قانون تر لاندې ټاکنې یقیني شي او د درغلیو مخه ونیول شي. سورو سے وړاندې د سپریم کورٹ لخوا د ټاکنو د نیټې په اړه پریکړه په قومي اسمبلی کې د یو قرارداد له لارې د حکومت او ټاکنو کمیشن په کار کې مداخله وبلل شوه او رد کړی و. د دې ترڅنګ د اپریل په شپږمه قومي اسمبلی د پنجاب او خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلیو د ټاکنو په اړه د سپریم کورٹ د درې کسیزه جرګه کې پریکړه پر ضد قرارداد هم منظور کړ. پاپې خبرې کې خبریال طارق وحید وایي چې په پاکستان کې لوړان دینه سیاسي او آئینی بحران روان دی او اوس دا سخکاری چې د موجوده حکومت انتخاباتي کمیشن او سپریم کورټ لخوا د بیلابیلو پریکړو او اقداماتو کولو سره به دا بحران لا نور زیات شي.
د بده مرغه د پاکستان علمیه پاتې شوې ده چې دلته په مختلفو اوقاتو کې قوانین چې کوم دي او آئین آئی کې د حالاتو مطابق یا د مختلفو حلقو یا د اشرافیه د مفاداتو لپاره ترامیم شوې دي. اوسنۍ چې کوم صورتحال لا پیښ دی نو دا هم د دې علامت دی چې یاره یو طرف ته سپریم کورټ چې کوم دی نو دا آرډر وکړو چې یاره په لس کم سلو ورځو کې به انتخابات کیږي بیا په کې د ججانو اختلاف مخ ته راغی. د سپریم کورټ چې کوم آرډر دی هغه اوس هم یو سوالیه نښه ده ځکه چې د هغې چې کوم ججانو اختلاف کړی نو اوس دی یو آئینی بحران را پیښ دی چې آیا هغه آرډر چې کوم دی نو هغه شانتې ویلیډ دی که نه دی. انتظامی طور باندې چې چیف جسټس آف پاکستان دی هغه د سپریم کورټ مشر دی اور سپریم کورٹ نے دے جیسے سپریم کورٹ چکم دے علامت دے دا لارجر بینچ یا دا فل کورٹ دے نوم دے.
دے تحریک انصاف گند پر مشرے پر خیبر پختونخوا پنجاب کی حکومتوں پر جنوری میاشت کی اسمبلیانی تحلیل کری او زر تر زرہ دے انتخابات غختہ نہ کبی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال لخپل خوا د ٹاکنو د نیٹو سنڈول لڑکی نوٹس اغستے وو او د مقدمے اور دن لپارے یو پنځه کسیزه کمیٹی جوڑا کڑے وا. پ پنځه ججانو کی دری ججانو د ٹاکنو زر کول پملاتڑ او دوی په مخالفت کې رائے ورکړه. حکومت په چیف جسټس عمر عطا بندیال تور پورې کړي چې د تحریک انصاف د مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان ملاتړ کوي خو تحریک انصاف وایي چې حکومت د بے ځایه الزامونو په لګولو سره له انتخاباتو تختی.
پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږي. اوریدونکو د پاکستان د اساسي قانون د 50 کلنې یا ګولډن جوبلی مراسمو ته د بنا پر مهال دغه هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری له حکومت غوښتنه کړې چې له حکومت مخالفه ګوندونو سره دی د خبرو اترو لپاره شرطونه نږدي. نوموړي د اپریل په 10مه قومي اسمبلی ته وینا کوله. تفصیلي د شایسته حکیم په راپور کې
پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز پارټی چیئرمین آصف علي زرداری وزیر اعظم شهباز شریف ته مشوره ورکړي چې لکم شرطونو نه بغیر اپوزیشن سره خبري وکړي. دا په داسې حال کې چې تیر کال عدم اعتماد له وجې حکومت د ماتې دلو روس سیاسي ګوندونو ترمنځ تاو تریخواله زیات شو.
موږ د پاکستان وزیر اعظم څخه غوښتنه کولای شو چې له اپوزیشن سره خبري وکړي. څوک چې خبري کول غواړي موږ ولې د خبرو اترو بار بار وایو ځکه چې دا وخت د حکومت لپاره مناسب نه ده. موږ په داسې وخت کې تصادم نه غواړو دا وخت چې خلک خپلو ماشومانو ته خوراک نشي ورکولی.
څو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلي چې حکومت سره خبرو اترو ته نه کینم که کینی نو د ګوند نور کارکنان به ورسره خبرې کوي.
قانون او آئین وایي چې الیکشن نو چې دوی الیکشن نشي کولی نو بیا د څه خبرې اترې. دا وخت په ملک کې د ټولو نه غټه مسله الیکشن ده. په نوي ورځو تیریږي او دا د آئین توهین او بې حرمتي ده.
په هیواد کې ټاکنو لپاره په ملک کې د سیاسي اړیګړي له وجې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره مدني ټولنو فعالانو پاکستان بار کونسل میډیا خبریالانو د خبرو اترو په ذریعہ باندې د ستونزو د حل راوستو یو هڅه کړې و. په دې لړکه د عمران خان سره ملاقات هم کړو. د میډیا تر غونډې د غړلې کې یو شمیر مدني فعالان او خبریالان شامل دي. په دې اړه مو چې کله د پیښور سره تعلق لرونکي خبریال لهازلینا تپوس وکړو نو هغه مشال ریډیو ته وویل اوس دا تاو تریخواله په سیاسي جماعتونو کې نه بلکې په ادارو کې هم دننه شوی دی او دا ډیر ښه ګام دی چې دا یو ډله جوړه شوې ده چې سیاسي جماعتونه یو نقطې ته راولي.
زما خیال نه دی چې دی وخت کې سیاسي جماعتونه په یو داسې وخت کې چې انتخابي عمل را نږدې شوی دی او هغوی خپل پولیټیکل چې کوم کیپیټل دی هغې قرباني ورکړي او دې سیستا غاړه کیږدي. دې وخت کې به دا تاو تریخواله یره دا ده چې په راتلونکو میاشتو کې نور هم سیوا کیږي او دې وخت کې کومنګ وګورو نو د ملک اړخ نشته دی د هغې د وجه نه ملک چې کوم دی بیاړه خلاګیا دی او د هغې هم نتایج دا راغلي دي چې زمونږ اکانومي په ټپه باندې ولاړه ده. حکومت دلچسپي چې کوم ده هغه د ملک د اکانومي په ځای باندې په انتخابي عمل کې ده. چکله ستا ترجیحات بدل وي نو د ترجیحاتو د وجه نه به د ملک ترقی پیمانی نه به سیاسي جماعتونو د اقتدار څوکۍ چې کوم دغه منزل وي.
په خواني ولسمشر اسف علي زرداري ویلي په موجوده حالاتو کې مذاکرات پکار دي. خدا مهال د خیبر پختونخوا او پنجاب ټاکنو پاړه د پی ټ آی او حکومت ترمنځ تاو تریخواله او مقدمه هم روان دي. په خواني ولسمشر اسف علي زرداري په دې تازه مذاکرات باندې د پی ټ آی لخوا هیڅ رد عمل نه دی راغلی. شایسته حکیم مشال ریډیو اسلام آباد.
فیستا کیم راپور موریدو او د روان خبرونې نیمه تر رسیدلی یو نو دا وخت بعد دی وخت مهم خبرونه ور د خیبر د تیرا په باغ بازار کې د وسلوالو ترګزمی ورستو ځای خلکو مظاهره کړي او د سوداګرو اتحادیه وایي حکومت دې د وسلوالو مخاوني سي. بلخوا د سیمې پولیس چارواکو تصدیق کړي دي چې دا کسان د توحید الاسلام ځخه خیل بازار امن تنظیم غړي وو او په دغه اړه نور سندې دی ویلي. د خیبر پختونخوا د سواد په مرغزار کې پرون د یو کور درې خزي او یو ماشوم په ډزو وژل شوې دي. د سیدو شریف د پولیسو مشر ویلي دي چې دا وژنې د کورنۍ شخړې لامل شوې دي. د بلوچستان پوهنتون استادانو او نورو کارکوونکو د درېو میاشتو راهیسې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو پر ضد پیل کړی احتجاج په درېیمه اونۍ هم روان ساتلی دی. د استادانو د اتحادیې مشران وایي چې په کوټه کې د دې احتجاج له امله زده کړې ودرېدلې دي. چارواکي دا کوي چې د خیبر پختونخوا په باجوړ کې درې مشکوک وسلوال وژلې دي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ویان رسنیو ته په لیږلي یو بیان کې ویلي دي چې د باجوړ په زوربند سیمه کې درې وسلوال د پوځ سره په انخته کې وژل شوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویس د قطر متحده عرب اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دی. د ایران د بارنو چارو وزارت وایي چې په ریاض کې د سفارت بیا پرانستلو چمتووالي لپاره یو تخنیکي پلاوی نن سعودي عرب ته رسیدلی دی. او د امریکا ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان پرون د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان سره د ایران او په یمن کې د جګړې پای ته رسولو په اړه خبرې کړې. اور دن کو سرازو زینو مقامی سیمایزو نړیوالو موضوعاتو ته د خیبر پختونخوا زرګرانو د غوی پر دکانونو د 3% سیلز ټیکس د طریقه کار عملی کول مخالفت کړي او تر اختر وروسته د احتجاجونو پیلولو دړه خبر کړي ده. د زرګرانو اتحادیه پرون په دیاړه لمړی په خبر پرسلب کې خبری کانفرنس وکړ او وروسته پر هغوی د نوو ټیکسونو لګولو پر ضد لاریون هم کړي دي. تفصیلی د غلام غوث پر راپور کې
زرګرانو د اپریل په 11مه نیټه اول په پیښور پریس کلب کې خبری کانفرنس ته وینا وکړه او بیا یې په دوی باندې د نوې ټیکسونو لګولو په ضد احتجاجي لاریون وکړو. په دغه مهال د زرګرانو د تنظیم مشر امین حسین بابر مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د تنظیم سره په پاکستان کې ټول 22,000 زرګران رجسټر شوي دي چې ټول د وړاندې نه ټیکسونه ورکوي او د ټیکس په نظام کې د وړاندې نه ثبت شوي دي. هغه وویل چې د ټیکسونو د انتظام مرکزی اداره اف بی آر دی د دوی دوکانونو ته د خپلو استازو را لېږلو نه وړاندې د دوی د تنظیم سره مشاورت وکړي او د نوي سیل ټیکس راټولولو په سر راپورته شوي د مسلې د مذاکراتو د لارې حل کړي.
کله راسه دا سونا ګرانه شوې ده نو دا خریداری بیخی ختمه شوه ده. بل خبره ده چې زمونږ دا کار چې کم دی د سونی کار دا ماتول او بیا جوړول دي نو مونږ باندې نه جی ایس ٹی راځي نه نور دا ټیکسونه راځي. اوس مونږ چې یو گاک ته وویل چې دا دومره پیسې تا نه کټ کوو نو هغه مونږ باندې بیا چرته جوړی. نو دا کار چې کم دی نو دا بیخي زبوالی ته روان دی، بد طرف ته روان دی.
زرګرانو د زرو د کالو د خرڅولو د ټول ریکارډ ساتلو لپاره د دوی په دوکانونو د پوینټ آف سیل مشینانو په نوم د آلاتو لګولو هم مخالفت وکړو. د مردان یو زرګر فقیر محمد وویل چې د سرو زرو د زیات شوي نرخ په وجه د دوی کار روزګار ډیر متاثره شوی دی، او که په دوی باندې 3% نور ټیکس هم عملی شي نو کاروبارونه به نور هم متاثره شي.
سرو په 2 لکه په 50 او 30 روپۍ توله دي. نو هغه غریبانان خپل کاروبارونه پرېښودل، څوک چولی خرڅوي، څوک سبزي خرڅوي. نو موږ د دې دپاره راغلي یو چې د حکومت په موږ باندې رحم وکړي او زموږ دا بچی دی نور چې کم دی طبیعي طرف ته نه بوزي او دی د خپل کاروبار روزګار ته سټکه ټوکه دی، هغه ته دې دا پارام پرې دي.
د پیښور کینټ د زرګرانو د تنظیم مشر لطیف الرحمن وایي که غوښتنې ونه منلی شوې نو د اختر وروسته به په پراخه کچه احتجاجونه کوي.
د اختر نه پس انشاءالله تعالی عمل احتجاجي کیمپ لګو، داسې بوک هړتال به کوو، بیا ورپسې کوشش کوو که دغه وشي نو بیا شاټر ډاون.
د زرګرانو د دې غوښتنو او اندېښنو په اړه د ټیکسونو راټولولو مرکزی ادارې اف بی آر چارواکو تر دې دمه سندي ویلي، خو تر دې وړاندې د ټیکسونو راټولولو مرکزی ادارې اف بی آر چارواکو ویلي وو چې د پی او ایس مشینانو د لارې د سیل ټیکس راټولولو نوې طریقې کار باندې کار د تیرو 4 کلونو نه روان دی، او په لویو تجارتي مرکزونو کې دا طریقې کار د وړاندې نه عملي شوی دی، او د ټیکسونو په نظام کې د نوي اصلاحاتو عمل به په ټولو کاروباري مرکزونو او بازارونو کې په مرحله وار توګه عملي کیږي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
غلام غوس راپور موریداو د اپریل په 10 نیټه په سوات کې د ملکن ډیویژن اقلیتونو لپاره شپږورځنی د تربیت ورکشاپ سرته ورسېد چې پکې د 2 ضلعو سره تړاو لرونکو د اقلیتي ټولنو زلمو او پیغلو ته د روزګار ترلاسه کولو کې د انټرویو، کمپیوټر نه د ګټې اخستلو، ټیسټ ورکولو، مقابلې امتحاناتو ته د تیاری په اړه په موضوعاتو تربیت ورکړل شو. تربیت اغستونکي وایي چې اقلیتونو لپاره دا یو ځانګړی ورکشاپ او دوی ترې ګټه ترلاسه کړې ده. په دغه اړه باندې تفصیل له بنګورې نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په پیزاګټ بای پاس کې د صوبایي حکومت لیزان او اقلیتي امور محکمې تر سوري لاندې شپږورځنی تربیتي ورکشاپ په اخر ورځ د مقابلې امتحان په اړه د ضلعي انتظامي هغه افسران چې د مقابلې امتحان په ذریعه برتی شوي روزنه ورکړه. تربیتي ورکشاپ کې د سوات، بونیر، شنګلي، دیر او چتران نه 15 زلمي او پیغلې شامل وي. د سیدي شریف نرسنګ کالج زده کوونکي بینش جاوید وایي چې اول ځل یې داسې تربیت واغستو.
مختلف ټرینرز رالو، مونږ ته هر دیسه شیزونه اخول چې کم زمونږ د ایجوکیشن او اکیډمیک نه علاوه مونږ ته چکم خو لیکيږي، او ډیر زیات مونږ د دینه د فائدہ واغسته. ډیر هر سمونږ د سیزده کړو چې مینورټیز لپاره، او مونږ ډیر زیات تھینکفل یو. مونږ غواړو چې نور پروګرامز هم دسی ارینج شي چې کم خلک په کورونو کې ناسي، کالجز ته دي خو هغه ته دا پته نه وي چې مینورټیز لپاره کم کم اپرچونیټیز دي، کم کم سټیجز دي هغه لپاره. او ایون روجوا هغه کې بیا هم زمونږ ریفریشمنټ، زمونږ هر څه فیسټیوالز، او زه کرسچن کمیونټی نه یم، او زمونږ اختر په کې مونږ دوسره سیلیبریټ.
د بونیر کومی کومار چې په سکول کې استاد دی وایي چې وړمی ذریعه د ملکن ډیویژن بیلابیلو ضلعو اقلیتو زلمو او پیغلو سره لیدل کتلو شول او هم یې تربیت واغستو.
نو دلته مونږ د مختلف د پاکستان نه مختلف زیګونو نه ټرینرز راغلي ول او مونږ له ټریننګز راکړل، او دې سره سره چې دی نو په پاکستان کې چې څو نو ماینورټیز دي د هغو د حقوق په باره کې زموږ سره خبره وکړه، او زموږ د ټریننګز په باره کې مونږ له د غراکول ټیپسونه راکړه. فائدہ خو سر مونږ ډیره زیاته وړي چې انټرویو په باره کې مونږ ته وي سی ایس ایس کم چې کمپیټیټیو ایگزامز دي، کم چې کمیشن په ترو راځي. مونږ ته پته نه چې ماینورټیز لپاره کمپیټیټیو ایگزام څونه ضروری. زموږ پښتون سوسایټي ډیر زیات محنت کوونکی سوسایټي ده، خو دلته چاته کمپیټیټیو ایگزام پته نه.
تربیتی ورکشاپ تابع کوونکی د شخصي ادارې مشر کاشف خان وای چې د سیمې اقلیتو لپاره د تربیت کې هغه موضوعات اخو ده شوی چې د پیغلو او زلمو پر اتونکو وخت کې پکار راشي.
دوی ته ځکه ضرورت راغی چې د دوی نور خود د دوی ایکسپوجر شته،
خودو د اپورچونټیز پته نه و دوسر دسه اپورچونټیز نو راغلی چونکه دا فولی فنډډ اوکاف پروجیکټ دی نو دغه شان اپورچونټی دوی نه و راغلی دلته کې زمون سره پس 75 ماشومان کې مونږ ته دونه فیډبیک واغستو نو پاره کې 90% ټرین هغه کسان چې هغه چرته کې د ټریننګ وسه پوری نه واغسته پاره کې د کانفیډنس کم یو هغه خبرې نشوي کولای دلته کې ول مونږه کیپیسټی بلډینګ باندې ډیر فوکس وکړو چې دوی مخ کې راشي او دوی هم د دې معاشري یو اهم یو رکن جوړ شي
تربیتی ورکشاپ په اخر ورځ مشر مینما د سواد تحصیل بابوزی مرستیال کمشنر اصغر سورانی وروسته مشال ریډیو ته ویل چې ضلعي انتظامیه د ظلمو او پیغلو داسې تربیتی ورکشاپونو ستاینه او حوصله افزایي کوي
ګورنمنټ خو همیشه د پر د درنګې سیزونو سره ودرېږي چې د سوسایټي چې کوم هغه سیگمنٹ وی چې هغه راوچتېږي په هغه باندې همیشه د پر کوشش کوي چې د درنګې سوسایټیانو د درنګې چې کوم دې پروګرامات حوصله افزایي وشي اوس هم چې کوم دې د مونږ دوه درې چې کوم دې اسسټنٹ کمشنر چې ریسنٹلی کوالیفایډ دي هغه سره ریسنٹلی د کمپیوټری ایگزام نه فارغ شوی دي هغه بقاعده د ټریننګ حساب او همیشه د پر مونږ دوی ته دا ویلي دي چې سټمبر تاسو داسې اکټیویټیز ارنج کوي نو ان شاء الله ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن به تاسو سره کافی تعاون کوي
تربیت پوره کېدو وروسته تربیت اغستونکو ته تعریفي اسناد او بازو ته نقد انعامات او ډالۍ هم ورکړی شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د نیاز احمد خان راپور موریدو د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې په پاکستان کې افغان خبر اعلان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودو لوګې د بندي کېدو لګواخ او رواني ستونزو سره مخامخ دي ځینې افغان خبر اعلانو چې په پاکستان کې دي مشال ریډیو ته ویلي چې هلته موجود ستونزې او بے برخلیک ژوند رنځوي په دې اړه راپور ته غوښ چې په پاکستان کې د یو افغان خبریال په غږ پیلي
ویزاها ختم شده خبرنگارا در مشکل تمدید ویزا و اینا گیر کردن
دا افغان خبریال عبدالله ولی زاده نو میگی چې په افغانستان کې د امنیتی ستونزو له امله پاکستان ته کډوال شوی ولی زاده وای دا یو پاکستان کې نور افغان خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخ دي نو موړی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د قانوني اسناد او دند نشټوالي او بی برخلیک حالت یې اندېښنې ډېری کړي
خبرنگارا اکثر شان
هغه افغان خبریالان چې پاکستان ته راغلي بې دندې شوي دي او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي بله خبره روحي او رواني ستونزې دي چې بې برخلیک ژوند را پیښې کړي او بله مسله دا ده چې ماشومان مو درس نشي ویلی
تحصیل او تعلیم باز مونده
په پاکستان کې یو بل افغان خبریال عبدالله حمیم وایي په دې هیواد کې میشت افغان خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو موړی غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د افغان خبریالانو برخلیک معلوم کړل شي
پاکستان کې دلته لسګونه خبريالان له خپل پاملونو سره وسیږي او هغه له ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي کڅام بزینو خبريالانو سره بزینو د خبريالانو ملاتړ ادارو مرستي کړې دي خو هغه مرستي بسنده نه وي او د کفایت نه کوي د دوی د بجوندانه لپاره چې دلته دی وسیږي ځکه مصارف ډیر دي او ګراني زشتل وړ ده خو بیا هم دا خبر اعلان کوم چې دلته اوسېږي هغوی مالی ملاتړ ته اړتیا لري او له هغه څخه ډېر مهم هغه دې ته اړتیا لري چې له دې هیواد څخه ووځي کوم بل هیواد کې هغوی میشت سي
په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی هم په خپل وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو د بد حالت په اړه اندېښنه ښودلې دا کمیټه وایي په پاکستان کې افغان تبعید شوي خبریالان له ډېرو ستونزو لکه د کار معاش او قانوني اسنادو د نه درلودلو لوګې د پولیسو لخوا د نیولو له اندېښنې او نور روحي او رواني ستونزو سره مخ دي په پاکستان کې ځینو افغان خبريالانو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي دي چې اړ دي د خپل ویزو د تمدید لپاره ډېرې پیسې ورکړي چې دوی د ورکولو توان نه لري او د ویزي د تمدید غوښتنه هم میاشتې وخت نیسي د دې کمیټې پر راپور کې راغلي دي ځینې هغه خبريالان چې معتبر ویزې نه لري له دې ویرې چې پولیسي ونه نیسي په پټه ژوند کوي د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته لسګونه خبريالان په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان او ایران ته لاړل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د معلوماتو پر بنسټ د محل 155 افغان خبريالان په پاکستان کې دي د کمیټې په پاکستان کې د هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د دې خبريالانو د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونو ته لومړیتوب ورکړي
د افغانستان د خوست ولایت د یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو لخوا د دې په مرسته او لګښت د یووالي ګډ روجماتې جوړ شوی وو چې دغه ولایت زرګونه کسان ورته ورغلي وو د روجماتې تابع کوونکي وایي چې له دې برنامې موخه د ځوانانو ترمنځ د یووالي ټینګول او د دې ترمنز د همکارۍ او همغږۍ زیاتولې. په دغه اړه معلومات د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د خوست په حاکم تڼیوال پارک کې د ځوانانو یووالي روژه ماته جوړ شوی و چې د دې ولایت د زرګونو کسانو سربیره پکې د څنګلورو ولایتونو یو شمېر ځوانانو هم برخه اخیستې وه. د دې ګډ روژه مات تابعا کوونکي وایي له دې برنامې موخه دا ده چې ځوانانو کې د یووالي او له یو بل سره د همکارۍ روحیه پیاوړې شي او د خپل هیواد راتلونکي ته هیله من واوسي. د روژه مات یو ګډونوال سید ولی مشال راډیو ته وویل
د دې لپاره دلته موږ راغلي یو چې د خوست ځوانانو یو روژه مات جوړ کړی و. دلته ډیر خلک راغلي وي او دا دیوال لپاره یو ښه طریقه ده او یو ښه لاره ده ځکه دلته بېلابېل ځوانان سره ټولېږي یو بل سره مینه کوي.
د روژه ماتي ګډونوال وایي د ځوانانو یووالی د دې لامل کېږي چې خپلې اساسي ستونزې په نښه او د حل په خاطرې په ډله ییز ډول چارواکو همدارنګه نړیوالو بنسټونو ته ورسوي. د روژه مات یو بل ګډونوال مدني فعال نورشاه نورانی وایي دا ډول برنامې د ټولنیزو ستونزو له هواري سره مرسته کوي.
دا ډول روژه ماتي نه یوازې داسې د خوراک او د ثواب سبب ګرځي بلکې دا د یووالي سبب ګرځي، دا د ټولنیزو ستونزو د مشکلاتو د هواري سبب ګرځي او په دې سره موږ کولای شو چې ځوانان د یو بل سره ستونزې مشکلات شریک کړو. هغه ستونزې چې موږ ځوانان ورسره لاس ګریوان دي مثلا د بیکارۍ ستونزه ده، د وظیفو د موندنو ستونزه ده، اړوندو ادارو سره او نړیوالو ټولنو سره موږ مشکلات شریک کوي.
فعالان وایي د ځوانانو دا ډول سترې راټولېدنې او ګډ پروګرامونه کولای شي د هیواد نورو ځوانانو کې هم د یووالي او هیواد لپاره د خدمت روحیه پیاوړې کړي او د دوی ترمنځ متقابل همکاري زیات شي. د روژه مات یو بل ګډونوال احمد ویل
د خوست په حکیم تڼیوال پارک کې د روژه مات مراسم نیول شوی وو او موږ د افغانستان په نورو ولایتو کې هم دا نه وخت غواړو، باید د افغانستان په هر ولایت کې دا نه وخت رامنځته شي ځکه ځوانان چې سره یو شي وطنونه جوړوي.
د خوست ځوانانو مدني فعالان له څو کلونو راهیسې د روژې میاشتې په ورځو کې د یووالي ګډ روژه ماتی جوړوي او د هغې د لګښت لپاره د دې ولایت له سوداګرو، شتمنو کسانو او له نورو هغو خلکو پیسې راټولوي چې له دې برنامې سره نقدي مرستو ته لیوالتیا ولري.
د نجیب الله الوخیل راپور مو اورېده. او په ننګرهار کې د شاتو مچیو فارم لرونکي وایي چې په دې ولایت کې د بیری او پلوسې د ځنګلونو د نشتوالي له امله دوی مجبور دي چې هر کال له سختې قانوني پروسې وروسته خپل مچۍ پاکستان ته یوسي. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د کوز کونړ ولسوالۍ کې پر 1500 جریبه ځمکه د بیرو د مصنوعي ځنګل د جوړولو چاري پیل کړې دي. نور معلومات په دغه راپور کې.
لوګ دو کلونو رئیس په ننګرهار کې د شاتو د مچیو د روزلو په سلګونو فارمونه په فعالیت بوختي. خو د شاتو د مچیو فارم لرونکي وایي چې په افغانستان کې د بیرو او پلوسو ځنګلونه نشته او دوی مجبور دي چې هر کال خپلې مچۍ له سختې قانوني پروسې تیې کولو وروسته پاکستان ته یوسي. په ننګرهار کې د شاتو مچیو یو تن فارم لرونکي احمد شاه وایي چې که په هیواد کې دننه ورته د بیرو او پلوسي ځنګلونه جوړ شي دوی به د پاکستان پر ځای په خپل هیواد کې د بیري او پلوسي شات په کم قیمت تولید کړي.
کم مچۍ والا وو والا د اتر وسم په دې وخت کې تقریبا اوردر ګټ د پاکستان ته بیري ته دغه مچۍ دغه توړي پاکستان ته او ډیر څون دی او ډیر کرایې او دغه مور باندې د اتر دي. نو وختونه هم دا چې بس دلته دا باغونه د بیري دغه جوړ شي او پلوسه دلته خو بیخښته نه دی، پلوسه ټول پاکستان نه راځي. دلته د لاچی او شینشو به دغه بدري رقم شات دي چې دا
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالستار محمدی وایي چې په کوز کونړ ولسوالۍ کې په 1500 جریبه ځمکه د بیرو د مصنوعي ځنګل د جوړېدو چارې پیل کړي چې 80% یې بشپړې شوې دي. د ده په خبره د ځنګل په جوړېدو سره به نه یوازې دا چې د مچیو فارم لرونکي ته د شاتو په تولید کې اسانتیا پیدا شي بلکې د نورو فارمونو لپاره به یو شمېر خلکو ته د شاتو مچۍ هم ورکړي.
د ننګرهار ولایت په کوز کونړ ولسوالۍ کې تقریبا د 1.5 جربه ځمکه باندې د بیرو ځنګل جوړ دی چې تقریبا د دې 80% چاري بشپړې شوې دي چې د ځنګل پر رسیدو سره به ځای خلکو ته د مچیو د روزلو لپاره د شاتو مچیو وویشل شي.
په ننګرهار کې د شاتو مچیو د روزونکو پارمونو د اتحادیې مشر ریاض محمد رودوال د بیرو ځنګل جوړېدو ته خوښ دی خو له چارواکو غواړي چې په نورو ولسوالیو کې هم ورته د بیرو او پلوسي مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي.
موږ د شاته مچۍ روزونکي همیشه خپلې مچۍ د پولې نه خواته پاکستان د بیرو د ګل د پاره انتقالولې او ډېر زیات مصارف هم پیرالو. اوس به زمونږ یو خانه به زمونږ په افغانستان کې د شات تولید هم زیات شي، بل د بیرو تولیدات به پیدا شي، همدارنګه به موږ ډېر صادرات ولرو. امید دی چې زغه ځنګلات چې یو نیم زرجیری به دي موږ د چارواکو نه غوښتنه ده چې د زیات کړي.
د رودوال په خبره په ننګرهار ولایت کې د شاتو د مچیو د روزنې تر شپږ سوو پورې لوی او واړه فارمونه فعالیت کوي چې هر کال شاوخوا 1500 ټنه شات تولیدوي.
راپور مورده د ننګرهار کې د شاتو د پیداوار په اړه په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو تر څنګ جنکۍ او ښځې آنلاین کاروبارونه کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو میرمنو مشال لیډو ته ویلي دي چې د خپلو تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی وایي د خپلو سامانونو د خرڅلو لپاره د سوشل میډیا نه ګټه پورته کوي. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکارې مدیحه میرزاده په راپور کې وو.
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کے تھال ہو گئے، ڈیکوریشنز ہو گئی، پیکنگز ہو گئی.
داد پیخور تابندہ فروختہ چوائی لکورا خپل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو له هغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مخ ته وړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغې مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پاڼو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده.
تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده.
په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدی شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، په روانو حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زما فیل هلډر سټریټیجی به چې دا ماډرن مارکیټینګ دا کوم لایک سرویس کوم چې مایکرو انفلوئنسرز دي کنه لایک بلاګرز شو یا دا څه فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه ته زه خپل بزنس دا آیډیا یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه زه جوړوم، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره زه خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کوم شي زنه زه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم یا تر خلک دا پیجونو ته دي چې زه تعالی راز چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه، زه ورکی ور سره ټریننګ هم ورکوم او لکه کله نه کله دا سی یو ګړو کې شي چې دې جوړولو طریقه هم وکړي.
خو تا بندا فاروق مشال ریډیو تو ویل په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثر ورته شیان ډېر ګران تمامېږي، خو د ګاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډېره کم کوي.
لوګي سمجھنے کې شاید اگر آنلاین بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آنلاین کاروبار ډېر آسان دی، زمونږ نه ډېر پیسې اخلي او خپل خرچې دومره نه راسي، خو په آنلاین کاروبار کې مونږ ته ډېری مسئلې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یادري وسی ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي د گاک د خوخي سامان قتل غواړي چې ډیر ګران کار دی. نن سبا خو ډیره ګرانی هم ده. کله کله زه منافع ډیره کم ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي. په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخای او مالی مرستې هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 15 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي. نو په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمیر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې په کې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوه او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي وویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکي او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټلی شي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د روجی ځنګړې لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف په اړه معلومات درکو. اعتکاف څه ته وایي او پروژه کې څومره ارزښت لري؟ په دغه موضوع باندې په شارجه کې د مذهبي امورو لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې کوي.
د روجی په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده، د ټولې اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موقت سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمی څخه مدینې منورې ته راغی، د هغه نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې، په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده وفرمایله، نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د ښځو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. په هغه ځای کې چې د ټول نصیحت د پردی ځای، ځکه چې څرنګه عبادات او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردی او د خفا ځای ثواب زیات لري، نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسیدل، چې د ورځې سړی روژه ولري، په مسجد کې اوسیږي او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه، د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدودو نه وځي، دې ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول، انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم، د قران کریم په کثرت باندې تلاوت کوي. پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وای، تسبیحات او ذکرونه کوي، او د ليله القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، تحروا ليله القدر فی العشر الاواخر من رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو شپو کې تاسو د قدر شپه ولټوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې ده، او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو، نبی اسلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړو. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته، او بیخي به ځانته شو او عبادت به کاوه، او خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي، په هغه کې زیاد د ليلة القدر امکان دی، نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. د ليلة القدر ثواب چې دی، دا د زر میاشتې قبول عبادت عمره ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه د مشال تر رڼا لاندې په 10:30 بجو پښتونخوا کلی په کلی په 1 بجا پام کوا په 2:30 بجو د ځوانانو غږ په 3 بجو سروې په 4:30 بجو هارون باچا هنري غړې په 5 بجو